پاپنسن کی د مازیګر اتسلور بجیس وی د افغانستان ولسیجر کی د دیار لسو نه نویم مالی کال ملی بودیجا ملی بودیجې مساویدا تصویب کړله. السلام علیکم، دا د خبرونې د سره موضوع ده. نور مسایل هم سیړو په پیل کې د فریبا ظاهر څخه د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه اوري.
د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډله ایزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د امریکا سنا نن هم د ولسمشر ټرمپ د استیزا پروسې په اړه بحث ته دوام ورکوي، او په چین کې د مرګونې ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو تفصیل. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډله ایزو بریدونو کې 15 پولیس وژل شوي دي. د روزګان د چنار تو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل دی وایي چې تیر شپه شاوخوا یوه بجه طالبانو د چنار تو ولسوالۍ د بالایسار پر پوستو بریدونه وکړل. دی وایي په یوه برید کې څلور پولیس وژل شوي دي، او په بل برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ښاغلي حنیفي په خبره دا بریدونه د افغان ځواکونو لخوا په شاته تمبول شوي دي، او زیاتوي چې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلوال مخالفین ووژل شول. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوي نن سهار ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته به ساعت 11:50 ضربات هوایی بالای مخفیگاه دشمن در مربوطات ولسوالی میوند ولایت کندهار صورت گرفته که در نتیجه تعداد 14 تن شد افغان بالاکت رسیده.
د شغل علوی په خبره په دې بریدونو کې د دوه وسلوال مخالفین ټپیان سوي دي، او هم یو اندازه وسله مهمات لمنځه وړل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د 19 کلونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان نن له متحده عرب امارات سره مسابقه لري. د افغانستان د 19 کلونو لوبډلی په چا وګټل او لمړی یې بیټنګ پیل کړ. افغان لوبغاړو په 43 اورونو کې د څلور لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 243 منډې کړې. افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې ابراهیم ځدران وکړې. د په 121 توپونو و اتیا منډې وکړې. دا پر انجام کې د افغانستان د 19 کلونو د ټیم دوهمه سیالي ده. دوی لومړی سیالي په وو وکټونو له کوربه هیواد جنوبي افریقا څخه ګټلې و. زموږ غلزه د ریډیووري د امریکا سنا نن هم د ولسمشر ټرمپ د استیزا پروسې په اړه بحث ته دوام ورکوي. د سنا جرګه پر دې غور کوي چې د ولسمشر د استیزا محاکمه څه ډول پر مخ وړل سي. د جرګې تر اوږدو بحثونو وروسته د استیزا اصول تایید کړي، او د ډیموکراتانو هڅې یې رد کړي چې غوښتل یې مهم شاهدان دي ور وغوښتل سي. د امریکا استازو جرګې تیره میاشت د ټرمپ د استیزا غوښتنه وکړه، پر د تور و چې له واکه یې ناوړه استفاده کړې او ځینو معلوماتو ته د لاسرسي په خاطر د کانګرس مخه نیولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټول تورونه رد کړي دي. د امریکا په سنا کې د جمهوری غوښتونکو اکثریت دی. سنا به شپږ ورځې د استیزا پروسه پر مخ یوسي. د رویټرز خبري اژانس د نظر پوښتنې له مخې د ټرمپ د استیزا په اړه د ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو نظر نه دی بدل سوی، او ټول خپل د ګوند له رسمي دریځ سره سم له دې قضیې سره چلند کوي. تر دې مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیزا سوي، خو تر اوسه هیڅ ولسمشر له واکه نه دی لرې سوی. په چین کې د مرګونې ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې 440 کسان په تنفسي ناروغي او نوي ویروس اخته شوي دي. د چین د ملي روغتیا د کمیسیون مرستیال وزیر لی بین وایي دی وایي موږ په دې نوي ویروس د پوهېدو پروسه لرو. موږ باید د دې ساري ناروغۍ اوسنی وضعیت او ساینسي شواهدو ته وګورو چې مخنیوی او بشپړه درملنه یې رامنځته کړو. د روغتیا نړیوالې ادارې نن د نوي ویروس په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د چین چارواکو ووهان ایالت د تګ راتګ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی دی. دا ښار د یوه مرګونې ویروس مرکز دی. نوی کشف سوی ویروس کورونا ویروس بلل کېږي. ویل کېږي چې دا ویروس د ساه له لارې له یوه کس څخه بل ته انتقالېږي. دغه ویروس تېر کال د چین په ووهان ایالت کې لومړی ځل وپېژندل سو، او وروسته د پیکینګ، شانګهای او مکاو په ګډون د چین ښارونو ته، او همدارز امریکا، تایلند، جنوبي کوریا، جاپان او تایوان ته خپور. چین تر 2000 زیات کسان جلا کړي چې له ناروغانو سره په تماس کې وو. د قزاقستان په ګډون یو شمېر هیوادونو پر هوایي ډګرونو له چین وتلونکو مسافرو معاینه کول پیل کړی دی. او د خبريالانو سیمایز او نړیوالې ادارې وایي د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د دې هیواد یو خبريال د ممنوع خبرونه او ادبیاتو د لرلو په جرم محکوم کړ. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون او د پاکستان د خبريالانو ټولنې د اعلامیې لمخې د نوی بات ورځپاڼې خبريال نصر الله چودري چې د تیر کال د نومبر په 11مه د جهاد مجلو د انتقال په تور په کراچي کې نیول شوی و، د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د 1999 کال د قانون پر اساس په 15 کاله حبس او 3000 پاکستانی روپۍ او جریمه په ورکړه محکوم شو. شغلی چودري تورن چې د مسابقې کرکې د خبرونکو تبلیغاتو ممنوع نشرات لزان سره لرل او د القاعده شبکې له مشر خالد مکشي سره یې اړیکه درلوده. نصر الله چودري دا تورن ردوي. د پاکستان د خبريالانو ټولنې د شغلی چودري د محکومیت په اړه ژور اندیښنه شولې او هغه د حکومت لخوا د آزاد رسنیو د چوپولو یو بل بیلګه بلاله ده. د خبرونو پای
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالي کال ملي بودیجې مساوده تصویب کړه. دا هم وروي چې جمهوري ریاست وی ولس مشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې له وسلوال طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم خبرې وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولس مشران تاسو
ځینې څارونکي د سویس په غونډه کې د ولس مشر ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د سولې لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
په کونړ کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو.
د سولې نه مخکې مخکې د دې لپاره چې د خېلو غاړو په یو بل باندې باور پیدا شي او ولسونه مطمئن شي موږ اوربان غواړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ استیزاد د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره پیل شو. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالي کال ملي بودیجې مسوده تصویب کړله. دغه بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې په کې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 119 میلیارد پراختیایي بودیجه جوړوي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
له ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته بل اخره ولسی جرګې د 1399 مالی کال د ملي بودیجې مسوده له بي میاشتې بحث وروسته د رايو په اکثریت تصویب کړه. ټاکل شوی و چې په دغه بودیجې نن چهار شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پراخ بحثونه وسی، خو جنو وکیلانو د بودیجې د نه متوازنوالي له امله په خپلو اعتراضونو سره د بحث مخه اړډاب کړه. بل اخره د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی بودیجه د 101,000 وکیلانو رای اخیستنې ته وړاندې کړه چې 101 تایید، 45 مخالفه او 24 ممتنی رای خپلې کړې. ښاغلی رحمانی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
د 1399 مالی کال د بودیجې مسوده شاوخوا 328 میلیارد افغانۍ ده چې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 119 میلیارد پراختیایي بودیجه کې د تایید لپاره وړاندې کوو. موافق شین، مخالف سور کارت. بودیجه د رایو په اکثریت تصویب
یو شمیر وکیلانو دغه بودیجه غیر متوازنه بلله او ټینګار یې کاوه چې په ملي بودیجه کې په شخصي سپارښتنو ځینې پروژې زیاتې سوي او ځینې کمې سوي دي. د لوګر د خلکو استازی شاپور حسنزای:
موږ داسې وکیل صاحبان دي چې معلومې ورسره کړي دي چې هغوی په خپلې پروژې نیولې، نو رئیس په چایخانه کې د مالي وزیر صاحب کسان رالیږلي دي، اوس پروژې جای په جای کوي. نو دا خو نه انصاف ده، نه قانون ده، نه څه ده.
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې اړه یې له مالیې وزارت سره منظمې ناستې درلودې او د بودیجې توازن ته یې ځانګړی پام کړی. د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال بکتاش ایشچی ازادي راډیو ته وویل چې په نوې بودیجه کې د یو نوي کوډ پالیسي مشخصه شوې او ولسمشر نسی کولای له 2 میلیاردو افغانیو زیات لګښت وکړي.
د ولسی جرګې ولسمې دورې په دې باندې پریکړه وکړه چې د موضوع د روڼتیا لپاره یو نوی احتیاطي کوډ پالیسي مشخصه. د نوي پالیسۍ له مخې اوس څوک نشي کولای چې له نورو احتیاطي کوډونو نه یو نوی کوډ ته پیسې تعدیل کړي.
کغله ايش چې زیاتوي د جدي ارتیا په صورت کې ولسمشر باید یو نویم کوټ څخه لا ټاکلې حد زیات لګښت لپاره د ولسی جرګې د مالی بودیجې کمیسون تایید لزان سره ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د ولسی جرګې لوري د ملي بودیجې د تصویب هر کلای کوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له قانون سره سم د صلاحیتونو محدودول د وکیلانو واک دی او دوی ورسره ستونزه نه لري.
د قوانینو او صلاحیتونو له مخې د محدودیتونو واردول او پکې کمواله راوستل د ولسی جرګې له عام او تام صلاحیتونو څخه دي. که چیرې دوی په دې اړه قانوني تصمیم نیولی وي موږ ورسره هیڅ ستونزه نه لرو.
ولسی جرګې داسې مهال د ملي بودیجې مسوده تصویب کړه چې په غور ولایت کې دغه ولایت په بودیجې کې د نه پاملرنې له امله له تېرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه روان دي.
ومردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1999 ملي کال ملي بودیجې مسوده تصویب کړله. خو ځینو وکیلانو شکایت کړی دی چې په دې مسوده کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. مالی وزارت د ولسی جرګې د دې اقدام هرکلی یې کړی دی. د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او امنیتي حالاتو د سویس په داوس ښار کې هم په امنیتي کانفرنس کې خبرې کیږي. بلخو نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اقتصاد له یوه مبهم حالت سره مخامخ دی. دې بانک په نوي راپور کې ویلي چې دغه هیواد به د راتلونکو کلونو په مخه د نړیوالو ډیرو مالي مرستو ته اړتیا ولري. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی په اړه نور تفصیل له دس خبرو.
نړیوال بانک وایي افغانستان له اقتصادي پلوه له یوه مبهم حالت سره مخامخ دی او دلیل هم تر ډیره دا دی چې په دې هیواد کې سیاسي وضعیت د تغییر په حال کې دی او د سولې لرلید هم څرګند نه دی. نړیوال بانک د اقتصادي ودې په اړه په راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې دغه وضعیت د هیواد پر اقتصاد ډیر اغیز کړی دی. په راپور کې نړیوال بانک دې ته هم اشاره کړې چې په داسې حال کې چې افغانستان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی مهمو مرسته کوونکو داسې نښې ښودلې چې نیت لري له دې هیواد سره خپلې مرستې تر ډیره کمې کړي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د افغانستان اقتصادي وده په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 2.9 وه او هغه هم د کرنې د سکتور له برکته چې د 2013 میلادي کال له وچکالۍ وروسته بیرته رغول شوی دی. خو د دې بانک په وینا په دې یعنی د 2019 کال په افغانستان کې بې وزلي ډیره زیاته وه. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنری کلارلی وویل افغانستان بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري تر څو د خلکو د ژوند سطح د لوړېدو او د بې وزلۍ د اندازې د کمولو هڅې ګړندۍ شي. نړیوال بانک دغه راز اټکل کړی چې 2020 میلادي کال به د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3.3 ته ورسیږي. هغه هم په دې پورې تړلې چې وچکالي کمه شي او خصوصي سکتور ته وده ورکړل شي او هم د ولسمشرۍ د جنجالي انتخابات تو نتیجه بالاخره اعلان شي.
ډیر مننه. ومردل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد له یوه مبهم حالت سره مخامخ دی او دغه بانک په خپل نوي راپور کې دا یادونه کړې چې دغه هیواد به د راتلونکو کلونو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جمهوری ریاست ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه د ولسمشر غنی د اقتصاد نړیوالې غونډې په 50 مناسته کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي مطرح کړي. نن د دې غونډې لومړۍ ورځ ده او پکې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو هم ګډون کړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په داوس ښار کې د افغانستان د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان او نړیوالو متحدانو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړي.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم اوس د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو او د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، له دې همکاري د راجلبولو لپاره به هم
د خغلی میناپال په خبره ولسمشر په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته سونزو او خندونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره به هم یاد شي. د اقتصاد نړیواله غونډه هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او استازو په ګډون د سویس په داوس ښار کې کیږي او څلور ورځې دوام کوي. د دې غونډې اصلي موخه د اقتصادي پرمختګونو ارزونه او تر خوای په دې غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو د اصلي ستونزو او په دې برخه کې د شته خندونو لپاره بحث او ورته د حل لارو پیدا کول دي. څه کال هم د ولسمشر محمد اشرف غنی، د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په ګډون د اقتصاد نړیواله غونډه کې د نړۍ د یو سل ولس هیوادونو مشرانو او نږدې 3000 استازیو ګډون کړی دی. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان ولسمشر به د پاکستان له لومړي وزیر سره د دې غونډې په څنډه کې وګوري کنه، خو عمران خان د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ په اړه غږېدلی دی. د دې غونډې له پیل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره کتلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. عمران خان ډونالد ټرمپ سره په خبرو کې ویلي هیوادی له امریکا سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو شان نظر لري. د پاکستان صدر اعظم ویلي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان د غشان د افغان سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. دی وایي البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم لیک ته لیواله یو. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سولې په اړه د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان همکارۍ ته داسې مهال خوښ پریښي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو روان دی. خو طالبانو له دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. د افغانستان حکومت بیا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان څنډې ته شوی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو کنفرانسونو کې د افغانستان د حکومت ګډون مهم ګڼي. د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله د افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ایزه کچه همدارنګه په نړیواله سطح باندې ډیره مهمه ده چې منګه نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لهاله حضور لري، نو دوی زمنګ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان لپاره یعنی د صلح لپاره ډیر اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دي او غواړي چې په افغانستان کې یو دایمي صلح راشي.
امین صاحب، راپورونه دا موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلي دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمه بلل کېدلی شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کم داخل مملکت دغه په نړیواله سطح امریکا او په سیمه ایزه کچه د پاکستان ده، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیات خوشبري رامنځته کوي. ته دغه چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري او خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
او په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بلل شو. په ځانګړي ډول مثلا د افغانستان حکومت ته خصوصا د ولسمشر غنی په دې وروستي اقداماتو چې 15 کلونو کې تر سره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطح تراوس د دوی هغه پولي واحد په افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې حتی د چلخ په سطح باندې واغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوی رواني خبرې اترې. پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دی او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلوي او دوی به خپلې ګټې بلاخره دی وبل لاره نه بخامخه راځي چې کوم وسه پوری په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندې کړي دي مجبور دي د نو رسټ افغانستان په صلح کې خپل ولاتي.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین وو.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د معاصر افغانستان او د وسلولو طالبانو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې افغانستان بدل سوی او طالبان باید له دې تغییر سره ځان عیار کړي. آیا د طالبانو نظر بدل سوی؟ فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي له هغو کسانو د چې په دوحه او مسکو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په مخامخ غونډو کې ناسته وه. آیا دا فکر کوي چې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی؟ فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې پاتې هلی چې په هغوی کې ځینې کسانو خپلې تېروتنې منلې او پوهېدلې چې د ښځو او په عمومي ډول د افغانانو په وړاندې دریځ ناسم و. خو کوفي وایي دا مهمه ده چې هغوی له خپلو تېروتنو زده کړه وکړي او د نننی افغانستان له شرایطو سره ځان سم کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې پر ډیپلوماټیک او سیاسي چوکیو کار کړی باور لري چې د وخت تیرې دو سره د طالبانو په نظریاتو کې بدلون راغلی دی. د بیلګې په ډول عبدالحکیم مجاهد وایي طالبانو یو وخت په اخبار کې خپل عکسونه نه چاپول او ټلویزیون ته اجازه نه ورکوله، خو هغوی اوس په رسنیو کې خپل عکسونه چاپوي او پر یوټیوب چې یو وخت د طالبانو له نظره یو منفوره شبکه وه خپل نظریات خپروي. دا د طالبانو په سیاست کې لوی تغیر دی. خو ځینې کارپوهان د نظر چې وسلوال طالبان له ټولنیزو رسنیو انټرنیټي سایټونو او ټلویزیونونو بیانونه خبروي نو بدل شوی موافق نه دي.
نشانه ای که ما شاهد باشیم این از موضع خود عدول کرده ما شاهد نیستیم.
مثلا د کابل په شخصي پوهنتون کې استاد علی امیری وایي چې وسلوال طالبان دا کار د خپلې چکرې د تبلیغ لپاره کوي نه دا چې د هغوی نظر بدل شوی دی. کله چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې مسله مطرح کېږي ډېر افغانان د ښځو د تعلیم او د کار حق د رسنیو او بیان د ازادۍ انتخاباتو اساسي قانون او په افغانستان کې د منتخبې ولسي جرګې انتخابي حکومت او ازادي او بيطرفه مقننه قوې د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. دا سره لدې چې په دې باور ده چې د طالبانو په نظر کې بدلون راغلی، غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې موافقه کوي نو د دواړو خواو تعهد د معتبرو نړیوالو ادارو لخوا تضمین شي. په دې ډول به د کوفي له نظره د افغانانو هغه حقونه چې په وروستیو 30 کلونو کې ورته رسیدلي خوندي پاتې شي.
په کونړ کې پلسګونو کسانو د جګړې خلاف او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. تفصیل له روح الله انوري.
دا د هغو پولیسګونو لاریون کوونکو غوګونه دي چې نن د چهارشنبه په سهار د کونړ په مرکز اسدآباد کې د دایمي اوربند او د تلپاتې سولې راتلو په ملاتړ مظاهره کړې و. لاریون کوونکو ویل د وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې د روانو خبرو هرکلی او ملاتړ کوي، خو د دوی په خبره چې د دایمي اوربند سره افغانان د سولې هدف ته زر رسیدای شي. مولوی زی او رحمان الایار ازادي رادیو ته ویل
د سولې نه مخ کې د لپاره چې د خېلو غاړو په یو بل باندې باور پیدا شي او ولسونه مطمئن شي. مونږ اوربان غاړو اوربان هغه عمل دی چې په خپل باندې سولې ده او د سولې مهم رکن دی. باید خارجین، طالبان، حکومت او ټول خېلو غاړي او اوربان باندې توافق وکړي.
لاریون کوون کې وایي د تاوتریخوالي کمواله ورته ځکه د منلو وړ نه دی چې په کې بیا هم د افغانانو وینه تویږي، نو دوی ځکه د تلپاتې سولې راتلو د پاره د دایمي اوربند غوښتنه کوي. مولوی محمد اجمل وایي
د تاوتریخوالي مقصد خدای دې کمخې 500 وجل کېدل وسته شل مړ شي، کمخې شل وجل کېدل وسته لس مړ شي. من کاملا اوربان غواړو.
لاریون کوونکو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د خپل منځي خبرو د پیل کولو غوښتنه هم وکړه. یاد لاریون د سهار پلس بجو ل کرهاله پل پیل او د یو سات دوام روسته د شهیدانو په چوک کې پای ته ورسید.
ستاسو ل پیغامونو
ارمانم اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی وہ شہدون کے ہیں. فی الحال تو میوان ولسوالی کی میں وہ تم اس بتایا تھا فی الحال برحال آیا ماں عمر طاقت بول نہیں آئی تو مشینہ نہیں جرا قبل سے مرز ماشا تاغا غطو خپل گو دا مندانان و اندرین و داغو پا غطا و خلی جی با غطا چی امور تای واقع رو دارا بانی وای چی دا مالکار دی دا مالکار دی ساگونا کی دی مالکار سسٹم بان دی سسٹم تی دو رجی بانی تدویر نیشی داغا زی بیماشونا سی با مرز بانی و خون پسی دی پا دلون پسی دی دا خدای پا خدای ایرانی چی ورز مرز سوو کو چی شوو خرو چی شوارو. سلام علیکم.
احمد اند لوګړ ولې تاسو د سوالي ته روزانه روزانه دې از سوالي کې دې څنګه ګرو کلی کې یو پروژه شروع شوی او دې پروژه چې دا کارونه په نیو کې پاتې دي او ډېر هغه وخت وو چې کارونه نه کېږي روزانه هم تاسو دا هیله دې چې دا راپور لرول چې یو پولیس هغه وخت ورسي او سلام په زادې راډو زنده باد.
سلام خبرې کوم د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ چې دا شان میان ډېر سره ګران اسو دا غریبانو خلکو ته باید دا خلک وګوري غواړي و دا وړه و شان ټول ګران دي د خدای په امان.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندروي په منځ کې پیل سو. ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې په تاریخ کې استیزاح کیږي. اسمت سروند د موضوع تعقیب کړي. سروند په پیل کې درس راته وایي چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د نندروي پر څه دي؟
مننه سالی صاحب. اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزاح رسمي بهیر پیرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزاح کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوری پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرۍ وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دی لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وبل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاع وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دی وی نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو او تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهداف ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف به پریتوب او تاریخي مخینه ته د ورزنیو ګوندی شور او حلو ځلو په نسبت لومړیتوب برکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیزاح په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
plan. دای وای د جمهور غشتونکو مشر اشاره البته په سنه جرګه کې مکانل ته و د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان ښکار کړي. د هغه پلان یعنی د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
څروان صاحب، د استیزا یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا استیزا بهیر به له یکشنبې پرته چې رخصتي ده د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشري به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو اوه کسیز منتخب پلاوی د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ټرمپ ولې استیزا کیږي، پر ده څه تورونه پوری دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استیزاد دوسیه سنا جرګې ته واستول. په ټرمپ د تورونه د اوکراین لولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دی. په ټرمپ تور دی چې په زیلنسکی فشار راوړي څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ پر ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ټرمپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
لیسمت سروان نه مننه. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرو.
د افغانستان ولسی جرګې د 1999 مالی کال د ملي بودیجې طرح تصویب کړه. د 1999 مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 119 میلیارد پراختیا بودیجه جوړوي. د افغانستان د مالی وزارت د اقدام هرکلی کړی. په دې کې د غور ولایت سلګونو اوسیدونکو نن سهار اعتراض وکړ چې د 1999 لمریز مالی کال په بودیجه کې د هرات غور لوی لارې د جوړېدو او د برېښنا بند جوړېدو چارې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی د همدې اعتراض په ترڅ کې د غور ولایت د ټولو دولتي ادارو دروازې او بازارونه وتړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د طالبانو د ماین جوړولو یو مرکز کشف او لمنځ وړي. د دې ریاست په ویلامی کې چنن خبره سوي راغلي د ملي امنیت ریاست ځنګړو ځوکونو په ځنګړي عملیاتو کې د لوګر ولایت په مرکز کې د بابوس کلی په مربوطاتو کې د ماین جوړولو د مرکز لمنځ وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا نن هم د ولسمشر ټرمپ د استیزا پروسې په اړه بحث ته دوام ورکوي. د سنا جرګه پر دې غور کوي چې د ولسمشر د استیزا محاکمه څه ډول پر مخ ولاړه سي. د جرګې تر اوږدو بحثونو وروسته د استیزا اصول تایید کړي او د ډیموکراتانو هڅې رد کړي چې غوښتل مهم شاهدان دي ور وغوښتل سي. او په چین کې د مرګونو ویروس په نتیجه کې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالۍ د کندهار په مرکز کې د خوانزي کلب تر نامه لاندې د شپاړسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا یادې سیالۍ د کندهار په وطن لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو لوبو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د افغانستان د پارا اولمپیک دوه لوبغاړي د ټوکیو 2006 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالیو ته غوره شول. د افغانستان د پارا اولمپیک د کمیټې مطبوعاتي مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دوه لوبو کې یو نجلۍ او یو هلک شامل دي. په پارا اولمپیک لوبو کې تر ډیره معلول لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی خوشبین وایي ټاکل شوې ده چې دغه دوه لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې دوبۍ ته سفر وکړي. ښاغلی خوشبین هیله خود سو یاد لوبغاړي وکړی شي چې افغانستان ته خیله سرورنې ولري. او د مازیا فوټبال ټیم چې په خپل ترکیب کې د افغانستان دوه لوبغاړي هم لري د مالدیف د فوټبال د غوره لیگ اتل ولی خپل کړه. د ورزش نړیوال اژانس د خبر لمخې دغه ټیم چې افغان لوبغاړي اویس عزی او شریف محمد هم پکې شامل دي د مالدیف غوره لیگ سیالیو کې 15-1 په وړاندې مقابل ټیم ته مات ورکړه او 15 ځل لپاره بریا خپل کړه.
په کندز ولایت کې دوه سوداګریز مرکزونه جوړیږي چې له دې سره په دې ولایت کې زیات کسان ګټه پورته کړي. اجمل آریان لسمی اداره پور را لېږلې.
په کندز ښار او امام صاحب ولسوالۍ کې دوه نوي سوداګریز مرکزونه جوړیږي. د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دا دوه سوداګریز مرکزونه د لی تاکا یا د معیشت د ودې پروژې د پلان له مخې په دغه ولایت کې جوړیږي. د نوموړي ادارې د چارواکو په وینا د دې پروژې د پلان له مخې د شمال ختیځ ولایتونو په سرحدي ولسوالیو کې بنسټیزې او تولیدي پروژې پلي کیږي تر څو د کلیوالو اقتصاد وده وکړي او شته ستونزې هوارې شي. د کندز د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس دوست محمد ریحان په دې اړه وویل:
ټاکات دو مرکزونه لوی سنټرونه جوړو چې په هغه کې به په لسګونو انسانانو ته زموږ خویندو ته کاروبار پیدا شي. دلته به دوکانونه وي، دلته به د وریجو پروسس کولو مرکز سنټر جوړیږي، دلته به د قالینو خرڅولو لپاره سنټرونه وي او مرکزونه وي، او د دې لارې به موږ دغه تجارت ټول هیواد تکثیر کوو او بالاخره به نور هیوادونو ته تکثیر کوو.
بلخوا په کندز کې د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست چارواکي نوموړي پروژه د سیمې ثبات او دغه راز د افغانستان او تاجکستان د خلکو د لا یووالي په برخه کې خورا ارزښتناک بولی. د دغه ادارې رئیس نظیف الله نظیف په دې اړه وویل،
دغه ډول پروژې چې خلک په کار باندې پکې ګمارل کېږي، خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، پرته له شکه چې د سیمې په امنیت او ثبات کې ډېر مهم رول لوبولی شي او له بلې لوري د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره ډېرې مهمه دي.
له دې سره سم په کندوز کې د پانګونې او